د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ بئ، زه نظرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د ټاکنو خپلواک کمیسن د ټاکنو په ورځو د رای اچونې په ځینو مرکزونو کې ټاکنیزې سرغړونې او وظیفوي غفلت مني. درنو اوریدونکو، په دې هکړه رپورټونه د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خلیل خان درته خبرونه لولي.
السلام علیکم. د افغان حکومت اجرایی رئیس هغه اوازې ناسمې بولي چې ګوند د جنرال رازق په وژل کېدو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لاس لري. عبدالعبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دا شان اوازې د دشمن ژرندې ته اوبه ورکول دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي چې د دوی د موندنو له مخې حمله کوونکي له حملې نه پس 15 دقیقې وړاندې له پولې هغه خوا د 2.5 دقیقو په ټلیفون خبرې کړې دي او د حملې په اړه دستور اخیستی. شاغلی ستنگزی په کندهار کې په خبری کانفرنس کې ویل چې حمله کوونکي په جالي تذکره او بدل نوم د امنیتي چک پرته په ولایت کې د ساتونکو دنده اخیستې وه. شاغلی ستنگزی ویلي چې دا لومړی څېړنې وې او په دې اړه به نورې تحقیقات هم جریان لري. په بل خبر کې په کندهار کې د وژل شوي امنیه قمندان ورور تادین خان اتکزی پرون د کورنیو چارو وزارت د لومړي مرستیال پاسوال جانان برګزی له خوا د کندهار د نوي سرپرست امنیه قمندان په توګه وپېژندل شو. چارواکي وایي تادین خان د کندهار د قومي مشرانو په غوښتنه د ولسمشر د حکم پر بنسټ د کندهار نوی سرپرست امنیه قمندان غوره کړل شو. یوې وسلوالې ډلې ادا کړې ده چې د پاکستان او ایران سره ته نږدې د ایران امنیتي ځواکونو 12 کسه هغوی تښتولي دي. د ایران دولتي رسنۍ ایرنا د دوشنبه په ورځ ویلي چې یوې تراګرې ډلې جیش العدل د اکتوبر په 14 دوه عکسونه خپره کړي او د دې ادعا یې کړې ده چې هغوی د ایران امنیتي ځواکونه تښتولي دي. د جیش العدل ډله په 2012 کال کې د یوې بلې وسلوالې ډلې جندالله سره د جلا کېدو وروسته جوړه سوي او له هغه وروسته د ایران په جنوب ختیځ ولایت سیستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د ایران پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. د ایران دولتي ادارې وایي چې جیش العدل چې کوم عکسونه خپره کړي دي په هغه کې د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سرتیري او 15 د پولیس کوماندو ځواکونه ښکاره کړل سوي دي. د ایران دغه امنیتي ځواکونه چې د استخباراتو مامورین هم پکې شامل دي د ایراني بلوچستان مرکزي قرارګاه زایدان څخه په 150 کیلومتر کې پروت د لوکل دان د شارګوټ څخه تښتول سوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې په ترکیه کې د سعودي خبریال د وژنې په اړه د سعودي عربستان څه ویلي دي د هغې نه مطمئن نه دی، خو غواړي چې د سعودي پانګه اچونه بنده نه سي. ټرمپ وویل چې هغه د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره خبرې کړې دي. هغه وویل چې سعودي عربستان او ترکیې ته یې تحقیقاتي ډلې لیږلې دي. هغوی د قتل په اړه تحقیقات کوي، خو کله چې هغوی بیرته راځي نو په دې اړه به زیات پوه سي. ولسمشر ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ما چې څه اورېدلی دي د هغې نه زیات مطمئن نه یم. نه غواړم چې سعودي په امریکا کې چې کومه سرمایه کاري کوي د هغې نه لاس واخلم، خو موږ به د دې پیښې بشپړ تحقیقات کوو. بلې خوا، د ترکیې حکومت د دوشنبه په ورځ ویلي چې د سعودي مشهور خبریال جمال خاشقجي د مړینې په اړه یې خپلې څېړنې لا ژورې کړې دي. د راپورونو له قراره دغه خبریال په استنبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې وژل شوی دي. غربي قدرتونو هم پر سعودي عربستان دې قضیې په تړاو خپل فشارونه زیات کړي دي. د ترکیې دولتي اژانس انادولو خبر ورکړی دی چې ګڼو ترکیې څارمنانو پرون د دوشنبه په ورځ د خاشقجي د مړینې په اړه له 15 عیني شاهدانو چې ویل کېږي ټول د کونسلګرۍ کارکوونکي پوښتنې او تحقیقات کړي دي. پرون د ورځې په جریان کې تر 30 نه زیات عیني شاهدانو کې چې ترکان او بارانیان پکې شامل وو د دې قضیې په اړه پوښتنې شوي دي. بلې خوا، که څه هم د امریکا جمهوریت د سعودي حکومت دلیل د کنایت وړ بللی ویلي دي چې سعودي سره به اړیکې ساتل جاری وي، خو د امریکا دوو لویو سیاسي ګوندونو د کانګرس غړو چې ډیموکراټان او جمهور غوښتونکي دي د یک شنبه په ورځ هغه تور بیا تکرار کړی دی چې د سعودي پاچا محمد بن سلمان د خاشقجي د مړینې ذمہ‌وار دی. زرګونو مهاجرینو یو کاروان په ګواتیمالا کې د مکسیکو سره ته راجمع شوی دی او غواړي چې د مکسیکو د لارې امریکا ته ځانونه راورسوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هانډورس ګواتیمالا او مکسیکو ته خبرداری ورکړ دی کچیرې د کډوالو د دغه کاروان مخه ونه نیول سي نو هغوی به د سختو پایلو سره مخامخ سي. د هانډورس او ګواتیمالا څخه مکسیکو بیا امریکا ته په کار روان کاروان کې شاوخوا 15,000 خلک شامل دي چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي. دغه کډوال د یک شنبې په ورځ له هانډورس څخه د غربت، بې وزلۍ او د تاوتریخوالي له امله مکسیکو ته واوښتل. تیر اونۍ په کاناډا کې د مروانه او د چرسونو د آزادۍ استفادې قانون نافذ شو. له هغه نه وروسته د پلورنځیو مخ ته د خلکو کتارونه جوړ سوي دي او د خرڅلاو په مرکزونو کې د نظم لپاره پولیس مرستې ته ورغلي. اوس راپورونه وایي چې په اکثرو دوکانونو کې چرس ختم سوي دي او پلورنځیو په خپلو دروازو باندې کاغذونه نصب کړي دي چې پکې لیکل سوي دي چې ټول مواد مو خرڅ سوي دي. د کاناډا صدر اعظم جاسټن ترودو په خپل انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې وه چې مروانه یا چرس به قانوني کړي. مروانه د کینابس له ډلې نه چې د چرسو په شان دی نشه لري. د کاناډا په نوي قانون کې له 30 کلونو پورته کسانو ته اجازه ورکړل سوې ده چې په عام مزر کې تر 300 ګرامو پورې مروانه یا چرس اخیستی سي.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د ټاکنو خپلواک کمیسن د ټاکنو په ورځو د رای اچونې په ځینو مرکزونو کې ټاکنیز سرغړونې او وظیفي غفلت مني، خو د دغه کمیسن رئیس ګلاجان بدی سیاد ټینګار کوي چې ټولې ټاکنیزې درغلۍ به په بشپړ توګه وسړل شي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلې.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو د افغانستان په 20 ولایتونو کې د رای اچونې په 3900 مرکزونو کې شاوخوا 3 میلیون خلکو چې 3.5% ښځې وي خپلې رایې کارولې دي. خو د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې دا شمېر به د کندهار په ولایت کې د را روانې شنبې په ورځ د ټاکنو او هم د یکشنبې په ورځ په هغو بندو مرکزونو کې چې خلکو خپلې رایې کارولې نور هم زیات شي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس ګلاجان بدی سیاد دوشنبې په مازدیګر کابل کې خبر اعلان ته وویل چې په ولسوالیو کې د رای اچونې د مرکزونو څخه ولایتونو ته د رایو د صندوقونو لیږد چارې پیل شوي دي.
د 3901 مرکزونو له جملې څخه د 3804 مرکزونو مواد ټول رسیدلې دي. فقط د وینوي مرکزونو مواد په لاره دي چې دا په دوو پړاوونو کې انتقالیږي. لومړی انتقال مرکزونو نه ولسوالۍ ته او بیا له ولسوالۍ نه د ولایتي دفتر مرکز ته، او د هغې معلومات او نتایج بیا کمیسیون ته انتقالیږي.
یو شمېر سیاسي ګوندونو او د ټاکنو سار ادارې د ټاکنو کمیسیون د شنبې د ورځې د ټاکنو په مدیریت کې ناکام بولي او ادعا کوي چې د یو پلان له مخې زیات شمېر سرغړونې ترسره شوي دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون رئیس ګلاجان بدی سیاد هم د ټاکنو په ورځ د ډیرو ټاکنیزو سرغړونو او د کمیسیون د مامورینو د غفلت په اړه رپورټونه مني، خو وایي چې یو کمیټه به دا ټول مسایل په هر اړخیز ډول وڅېړي.
د ټاکنو په ورځ باندې ډېرې تخطۍ او تخلفات او سالنګارۍ ترسره شوې وي. د هغې لپاره هم کمیسیون باقاعده کمیټه ټاکلې تر څو دا شناسایی کړي او هغه مسؤلین چې یا یې مرکزونو ته نه وراغلي، یا یې مرکزونو ته مواد په وخت باندې نه ورسولي، او یا په بعضې مرکزونو کې د بایومیتریک سیستم نه قصدن غلطه استفاده کړې وه، یا یې قصدن خلکو ته داسې ښودلې وه چې کار نه ورکوي. د دې ټولو دقیقه بررسي به کیږي او د کمیسیون لخوا به انشاءالله هر هغه څوک چې په دې کې مقصر و کوتاهي کړې وه دغه تبا د قانون په چوکاټ کې جزا ورکول کیږي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون رئیس د ټاکنو په ورځ د ټولو هغو شکایتونو د ارزولو ژمنه هم وکړه چې په بیلابیلو مرکزونو کې ثبت شوي دي. هغه ویل دغه کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون سره په ګډه د درغلیو د ارزولو لپاره کار وکړي. د افغانستان د سیاسي ګوندونو یو اعتراف چې شاوخوا 15 لوی او کوچني سیاسي ګوندونه او سیاسي جریانونه پکې غړیتوب لري، نن د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې د شنبې د ورځې ټاکنو په اړه په خپل لومړي غبرګون کې دا ټاکنې نیمګړې او د درغلیو سره ملو بللې. د دغو ګوندونو استازو په کابل کې یو خبري کانفرنس په وینا کې د تلي ذاتي شتیمې ورځې ټاکنو په بهیر کې یو لړ نیمګړتیاو ته ګوته ونیوه، خو ویل چې د دغه بهیر په اړه به د سیاسي ګوندونو ائتلاف وروستۍ پرېکړه له خلکو سره د سلا مشورو وروسته اعلان کړي. د سیاسي ګوندونو د ائتلاف د دغه ارزونو په اړه د افغان ملت د ګوند عمومي منشي ډاکټر نادر حساس امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د ټاکنو په بهیر کې بې نظمي ډېره وه.
متاسفانه په دغه پروسه کې مدیریتي ستونزې وي، امنیتي ستونزې وي، تخنیکي ستونزې وي. تخنیکی ستونزې او مدیریتي ستونزې د کمیسیون وظیفه وه چې نه وي پوره کړې. لکه تاسو واورېدل په کانفرنس کې چې بایومیټریک علي بازای کې کار نه کوو، بازای کې نه وو، ناظران بازه کې موجود نه وو، کله اجازه نه ورکړ شوی، صندوقونه کله مخکې د وخت نه خلاص شوی وو، د شمیرنو پرابلم هم موجود وو، ډیر سایټونه بند پاتې شوی وو.
د سیاسي ګوندونو لخوا چې د ټاکنو په ورځو د کومو ستونزو یادونه کیږي، دا ستونزې د ټاکنو سر یو شمیر افغان ادارو هم رسنیو سره له وړاندې شریکې کړي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د سیاسي او مدني حقوقو د نړیوال کنونشن په اساس چې افغانستان یې هم غړیتوب لري، د ټولنې د هر وګړي د ازادۍ حق پکې خوندي دی. خو په افغانستان کې څنګه خزې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي څومره له دې حقوقو برخمنې دي؟ دا نورې پوښتنې امریکا غږ سره په مرکې کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا کې د ښځو او ځوانانو د برخې مسؤل مریم اروین ځواب کړی دی.
ستاسې د څار له مخې په پارلماني ټاکنو کې د ښځو حضور څنګه و؟
لکه چې تاسو ته څرګنده ده، موږ پاتې وشتیم د تلې ټاکنې درلودلې، او خوشبختانه په دوو ټاکنو کې د ښځو ونډه په پراخه توګه وه. هغه نګرانیانې چې په گذشته کې وې چې ښځې خپل په سیاسي حقونو باندې نه پوهېږي، او همدارنګه امنیتي ستونزې او ځینې سنتي او کلتوري ستونزې به سبب شي چې ښځې ونشي کولای چې د رایې اچونې په ورځ خپلې رایې وکاروي. ولې خوشبختانه خلاف د توقع موږ ډېر څه طولاني صفونه درلودل چې ښځې پوکې ولاړه وي او خپل رایې کاړولې، او ستونه دی انتظار وایستل د محلاتو تشا تر څو دی وهڅوي او خپل هغه رایې استعمال کا. خو متاسفانه په دوه ټاکنو کې موږ د مدیریتي اړخ نه ډېرې زیاتې ستونزې درلودلې، او دغه عامل سبب شو چې د ښځو ونډه بیا هم کمرنګه شي او د دومره توجه ورته ونه شي.
بله،
مثلا موږ د رایې ورکوونکو فهرست کې ځینې نمونه نه وو چې دا سبب وګرځېدل چې ښځې خپلې رایې استعمال نه کړه. او د هغو قرباني مسله یوه زه هم یم، ځکه چې څنګه چې زه یوه فعاله مدني ښځه یم، ما ونه شوای کولای چې خپلې رایې استعمال کړم، ځکه چې زما نوم په فهرست کې نه و.
دغه ټول نیمګړتیاو سره چې تاسو ورته بیا هم اشاره کوي، ولې بیا هم د ټاکنیزو مبارزو له پایله تر ټاکنو ورځې پورې څه مو پیدا کړ؟ افغان ښځې په څه ډول یا څه رقم موقف کې خپل سیاسي حل ځلې کوي؟
وګورئ، موږ په یو ټولنه کې ژوند کوو چې هم د صنعتي اړخ نه، هم د کلتوري اړخ نه، هم د امنیتي اړخ نه ډېرې زیاتې ستونزې لرو. همدارنګه زموږ په پرتو سیمو کې ډېر ښځینه کسان د خپل حقونو نه آګاهي نه لري. سره د هغو ښځې دو ته توانېدلې دي چې خپل هغو سیاسي بینش ته ورسېږي او خپل رایې وکړوي. کله چې د مدیریتي اړخ نه موږ ستونزې لرو، نو دغه ډېره زیاته نګران کننده مسله ده، ځکه چې موږ نشو کولای چې دا مسله په ځان باندې ونیسو چې ښځې آګاهي نه لري یا ښځې سنتي ستونزې لري. موږ نشو کولای خپله ونډه ونیسو. نو په دو قسمت کې د کمیسیون ډېره زیاته توجه به موږ په اثر کې وه.
همېشه
خپلې طرحې هم در طریقه ولې دادخواهي غونډې هم درلودلې. متاسفانه د دې خانه کومه جدي ارزونه ونه شوله.
بله، مننه. دا ځل څارونکي ډېرو په ټاکنو کې ستاسې یعنې د خزینه ناظرینو رول د څار یا نظارت په برخه کې څه و، او ولې داسې فکر کوئ چې څومره مهم و ستاسې رول؟
موږ کوشش وکړو من هیڅ یو څارونکي بنسټ چې حداقل موږ دا کسان چې په هیڅ څارونکي ګمارو نیمایي فیصدي ښځینه وي، ځکه چې موږ په محلاتو کې کله چې ښځینه ناظرین لیږو خلک دوته ډاډمن کیو چې بالاخره موږ وو سیاسي بینش ترسیدلی یو، او همدارنګه دی ته اطمینان ورکیو چې تر څو الی ښځینه کسان وویني ښځینه ډېر په اسانۍ توګه کوی شي چې د خپل کورونه راووځي او خپل رایې استعمال کا. د ښځینه ناظرینو نقش په شفافیت کې ډېر زیات عمده رول لري، ځکه چې موږ موندنې دا ښایي چې په دې ځایو کې د کاندیدانو حق خوړل کېږي. نو څه به دا وي چې هغه ښځینه سرون چې سمه څارنه وکړه او د ښځینه حق
بله. د افغانستان د آزاد عادلانه ټاکنو یا فیفا د بنسټ د ښځو او ځوانانو د برخې مسؤل مریم اروین، مننه چې پوښتنې ځواب کړې. کور وده
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په زرګونو مهاجر چې اکثره د هونډرستي کوشش کوي د مکسیکو د لارې ځانونه امریکا ته ورسوي. د امریکا غږ خبریال ویکټر بیټي په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې نښې نښانې څرګندې کړې دي واشنگتن د مرکزي امریکا سیاسي پناه غوښتونکو ته د اجازې نه ورکولو په برخه کې چې امریکا ته ننوځي په متزلزله قانوني حالات کې ده. یو ان ایچ سی آر راپورت ورکړی د هغه کسان چې له تعقیب او تاوتریخوالي نه تښتي د بین المللي قانون له مخې د ژغورنې حق لري. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره د هیڅ هیواد د ملي حاکمیت په حق باندې اعتراض نه کوي چې خپل سرحدونه کنټرول کړي، مګر دا هم وایي بین المللي قانون د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو په مقابل کې د هیوادونو د سلوک طریقه کنټرولوي. یو این ایچ سی آر وایي په دې پوهیږي چې په زرګونو هندو راسي مهاجر امریکایي سرحدونو ته په کاروانونو کې ځانونه رسوي. دا شمیر به ډیر زیات وي، مګر د یو این ایچ سی آر نطاق چارلی اکسلی وای په کاروان باندې د سرحد تړل حل نه دی او احتمال لري دا به هغه چا ته تاوان ورسوي چې د خپل ژوند په باره کې مشروع ویره لري. یکسلی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
We'd wish to reiterate and underline that any individuals within that group that are fleeing persecution and violence, they need to be given access to territory and they need to be allowed to exercise their fundamental human right to seek asylum and have access to refugee status determination procedures.
من غواړو په دې ټیکټنګار وکړو په دغه ډله کې چې هر کس له تعقیب او تاوتریخوالي نه تښتي نو دوی ته دې د ننوتلو اجازه ورکړی شي او په کار ده دوی ته اجازه ورکړی شي خپل د اساسي حقوقو نه کار واخلي چې سیاسي پناه وغواړي او د مهاجرو موقف غوره کړي. یکسلی وایي دغه اصول نه یوازې په بین المللي قانون کې شامل دي، بلکې د ټولو مربوطه هیوادونو د ملي قانون یوه برخه ده. دی وایي د حکومتونو لپاره دا مهمه ده چې قانون تعقیب کړي. د امریکا غږ ته وویل امریکا تل د مهاجرو د قانون محتویاتو ته مقیده نه ده. یکسلی بیا وایي
I think there's been well documented some of the issues around the separation of children in the US. We've repeatedly called for families not to be separated and for detention not to be used.
زه فکر کوم په امریکا کې له میندو او پلارونو نه د ماشومانو د جدا کېدو په باره کې مستند موضوعات شته. موږ په وار وار له کورنیو نه غوښتي دي چې موږ جدا کېږي. یکسلی وایي یو این ایچ سی آر امریکا سره کار کولو ته دوام ورکوي چې د دې ډاډ ورکړي د دوی فعالیتونه د بین المللي قانون له مخې د دوی د مسؤلیتونو سره برابر وي. په عین وخت کې د بین المللي سره سر فدراسیون چې مرکز یې په ژنیو کې دی راپورت وایي د درستې مرکزی امریکا د سره صلیب رضاکاران د مهاجرو سره د دوی په سفر کې ملګري دي. دغه فدراسیون وایي دوی دغو مهاجرو ته لومړۍ مرستې او د څکلو پاکې اوبه رسوي او هغه کورنۍ بیا سره یو ځای کوي چې په لار کې له یو بل نه جدا شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
کوچیان د تذکرو د نشټوالي باوجود چې غټه ستونزه وه د رایو مرکزونو ته لاړل، خو د فني، تخنیکي او نورو مشکلاتو له امله د رایو محروم شول. موږ د افغانستان د کوچیانو د رئیس حکمت الله عصمت سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د کوچیانو رئیس حکمت الله عصمت صاحب د ولسي جرګې د پاره د انتخاباتو په دوه ورځني جریان کې د ستونزو، تخنیکي او فني مشکلاتو او نورو شکایتونو رپورټونه خپاره شو. تاسو تر کومه حد قانع سي چې په دې انتخاباتو کې کوچیانو وکړی شو د ولس نمایندګي وکړي او رای ورکړي؟ قانع یې کنه په دغه طریقه چې انتخابات شو د ولسي جرګې لپاره؟
د تاکنو په ملي پروسه کې د کوچانو ذوق او تمنډي او ګډون یقینا د ستایلو وړ ده، ولې بدبختانه چې کوچان تر اوسه پورې لکه څنګه چې لازم ده په هغه شکل یې تذکیرې نه دي ترلاسه کړي او کوچانو په دغه کمپاین د تذکیرو کې چې پسرلی ترسره شو بیا هم کوچانو نه توانېدل چې تذکیرې ترلاسه کړي. په ډېرو سیمو کې کوچانو د کوچتوب تذکیره نه ورکول کېدله، دا ډېرې عمده ستونزې وې چې کوچانو درلودلې.
بله،
ولې یو ته دغه کوچان چې خارونو ته نږدې وسیدل او هغه کوچان چې مالداري لاسه ورکړي جایسي دي هغوی وکولی شو یو څه تذکیرې ترلاسه کړي. د انتخاباتو کمیشن صرف هماغه کوچان د انتخاباتو لپاره ثبت او راجستر کړي چې هغه په ښارونو کې وو، ولې هغه کوچان چې په دښتو میرو کې د کېږدې او خیمې والا وو هغو کوچانو لپاره دوی رسیدګي نه درلودله او نه د کوچانو لپاره د ټول پهاوي پروګرامونه درلودل. له دې ټولو مشکلاتو سره سره یو لکه واتش پیته زره شاوخوا کوچان د انتخاباتو لپاره ځان راجستر کړ. یو بل واقع ته غدار چې کوچان د لیک په حالت کې چې د انتخاباتو کمیشن چې کوم طرز عمل درلود چې څوک چې په سپتنامو کې هلته به رایه ورکوي، دا یو بل ستونزه وه چې د کوچي په رایه ورکولو کې خنډ واقع کاوه. هغه په دې معنی چې اوړی کوچي په کابل، بامیان، لوګر، میدان وردګو کې سپتنام کړی وو، میزان منې دا او کومې کې کوچان ګرم سیمو ته کړی کی، دا هغه څه چې کوچان یې له رای ورکولو نه محروم کړل، او په دې باندې موږ ډېر زیات خوشاله یو، کوچان هم خوشاله دي. دا هغه څه چې کوچان یې ونه توانېدل چې خپل د رای تمثیل کې او خپل د خوخي کاندید ته رای ورکړي، دا ډېر هم د ستونزه وه. خو ولې بیا هم هغه څه چې هغه کوچان چې له هغه محلونو سره چې ځان یې راجستر کړیو، سپتنام یې کړیو، اماغه کوچانو په خورا شوق او ذوق سره په انتخاباتو کې برخه واخیستله، بیا هم دغه پریو تخنیکی مشکلات دي باعث چې په هغه کې کوچانو هغه د رای ورکولو په بهیر کې خند او ځنډ واقع شي او یو تعداد په دې برخه کې محروم ټول. ولې بیا هم موږ امیدوار یو چې د تیر پارلمان په پرتله به راتلونکی ځوان پارلمان ملت ته شر شوی، کوچان به خپل د سیاستازي او نمائندگان د ملت کور ته لیږي چې د کوچانو د پراخ او ګڼې ستونزې او مشکلاتو ته د حل لار پیدا کړي.
او بخې حکمت الله اسمت صاحب، یو بل پوښتنه وغه ده چې د کوچانو نمائندگان څلور څلوېښتنه دي، او د څلور څلوېښتنو کې زه غواړم ستاسو په نظر پوښوم چې څومره تاسو پیژنئ چې هغه وړ کسان دي کاغوی پارلمان ته ورشي نو د کوچانو هیلې به تر سره شي، کوچان به خوشاله شي چې ولادت زمونږ صحیح نمائندګي کیږي.
په دې برخه کې ډېر زیات امیدوار دي چې د کوچانو په دې څلور څلوېښت کاندیدانو کې اکثره لوستي ځوانان او با احساسه بادر کې خلک دي، غاصبین نه دي، د چا په وینو لاسونه سره نه دي. یقینا که دا خلک پارلمان ته لاره پیدا کړي نو د کوچانو د درد دوا به وګرځي، او همدا رقم ته اته تنه خويندي چې په نوماندانې دي د کوچانو نه په دې وکي اکثره لوست او
تعلیم یافته دي،
کوچانو په درد باندې درمنې دي. په پوره ډول سره ویلای شم چې په څلور څلوېښت کسانو کې کناري نه دی او که خزینه وړ او لایق کسان او د کوچانو لپاره ژمن او متحد کسان کې موجود دي، او دوی به ان شاء الله تعالی د پارلمان ته لاره پیدا کړي. اول ته به د کوچانو لکه څنګه چې شاید او باید او لازم دغه د کوچانو استازیتوب او نمائندګي وکړي.
ډیر زیاته مننه د افغانستان د کوچانو رئیس حکمت الله اسمت صاحب کوم ودا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خارجي ملکونو کې د سرمایه گزاري لپاره یو نوی اداره تاسیس کړی ده. تر نورو دن کو د سپینې ماڼۍ د امریکا غک خبريال یو رپورت جوړ کړی دی چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته دروروي.
چین په ایتوپیا کې د اديس ابابا ښار ته نږدې د بیړیو نفوري لیبو د بندر د اساسي پروژې د جوړولو په کار کې مالی مرسته کوي. دغه ساحلي بندر به د خلیج، د عدن او د سری بحیرې د بیړیو اصلي تم ځای وي. په امریکا کې د ستراتیژیکو او د نړیوالو چارو د مطالعاتو په مرکز کې یو ماهر دانیل روندی په دې باب وایي، کله چې د ټرمپ د ادارې لوړ رتبه مقاماتو آسیا او د نړۍ نورو برخو ته سفر نه وکړل، هغوی ته دا معلومه شوه چې چین د دوی برخه خوري، نو دوی وایي چې موږ باید یو څه وکړو. په تیره میاشت کې د جمهور رئیس ټرمپ حکومت د امریکا نړیواله انکشافي او مالی اداره تاسیس کړه. د بروکلینز د تحقیقاتي مرکز یو ماهر جورج ان ګرام وایي، دا یو فوق‌العاده کار و چې د امریکا کانګرس او حکومت دواړه په شریکه دې ته متوجه شول چې دا ډیره مهمه ده چې په ټوله نړۍ کې د ودې لپاره د امریکا انکشافي بودیجې ته ضرورت شته دی. اقتصادي ماهرین وایي د امریکا د انکشافي نړیوالې ادارې د پاره دغه 80 میلیارد ډالر بودیجه به په نړۍ کې د چین د سرمایه گذاری سره د مقابلې لپاره کافي نه وي. د بروکلینز د تحقیقاتي مرکز ماهر جورج ان ګرام وایي، فرانسا، برتانیا او د اسکاندینوي ملکونه دې ته ورته ادارې لري، او د امریکا د نړیوال انکشافي ادارې په شان صلاحیتونه هم لري. د امریکا دغه نوې اداره په دې برخه کې ډیر مؤثر رول ولري. په آسیا، په افریقا او د لاتین امریکا په هغو ملکونو کې چې د ودې په حال کې دي، د امریکا دغه سرمایه گذاري ډیره ګټه ورسوي. په امریکا کې دغه نوې اداره به په خارج کې د فردي سرمایه گذاري د ادارې ځای ونیسي، او دغه نوې اداره به زیات صلاحیتونه او زیاته مصرفي بودیجه هم ولري. چین په ټوله نړۍ کې په اساسي پروژو کې په ټریلیون ډالر سرمایه گذاری کوي او په دې برسیره چین دا تورونه هم رد کړي دي چې ګوندې د هغوی پورونه د روبا انکشافو ملکونو دپاره د چین د اقتصادي نفوذ معنی لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 FM 3.5. د آسترالیا صدر اعظم تاریخي بخنه د هغه ماشومانو چې جنسي تیری ور باندې شوی دی غوښتلې ده. فلمور سر د سیدنی رپورټ را لېږلې زامن محمد دې تلولې.
صدر اعظم سکاټ موریسن ویلې د آسترالیا په تاریخ کې د ډېر شرمناک فصل په باره کې تاسف کوي. شاهي کمیسیون ته چې د تحقیقاتو یوه ډېره لوړه مرجع د معلوماتو شلو په لسیزو په یتیمخانو کلیساګانو ښوونځیو او نورو موسسو کې په ماشومانو جنسي تیری شوي وو. د تحقیقاتو د دغه کمیسیون په راپورټ کې چې تېر کال خپور شوی و راغلی دي اکثره وخت د جنسي تیری په قربانیانو باندې سترګې پټې شوي دي او مرتکبین یې ژغورل شوي دي. موریسن پرون د دوشنبه په ورځ پارلمان ته وویل دا یوه ملي تراژیدي وه. موریسن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
سایلنسد وایسز مافلد کرایز ان د دارکنس انکنالجد تیرز the tyranny of invisible suffering, the never heard pleas of tortured souls bewildered by an indifference to the unthinkable theft of their innocence. Today, Australia confronts...
خاموش شوی آوازونه په تیاره کې خفه شوی ژړا نامنل شوی وښ کې د ناڅرګند کړاو ظلم هیڅکله د شکنجو آواز نه اورېدل کېده. د معصومیت د غلو په باره کې فکر نه کېده چې د بې تفاوتۍ خطر و. نن ورځ استلی د ذهني ټکان او د کرکې سره مخامخ ده. د جسمي سرغړونو ژوندي پاتې کسان د استلی رسمي بخښنې غوښتلو ته هرکلی وویو، مګر ډېرې په دې ټینګار کوي ډېر نور څه ته ضرورت ده چې د دوی په پرهارونو باندې مرهم کېښودل شي. دوی ته په تلافي ورکولو کې دې د کم بیوروکراتیک سیستم نه کار واخیستلی شي او په قانون کې د بدلون راوستلی شي هغو کسانو ته سزا ورکړی شي چې جنسي سرغړونې پټوي. هغه قربانیان چې د 106,000 ډالرو پورې د تلافي اخیستلو مستحق دي، که څه هم چې د غم خوړلو د دغه پروګرام په باره کې شکایتونه شته چې وایي ډېر ورو دي. صدر اعظم دا وعده هم کړې ده یو ملي موزیم جوړوي چې د ماشومانو د جنسي سرغړونو د تاثیر په باره کې پوهاوی او تفاهم زیات کړي. دا به خلکو ته د قربانیانو کیسې هم ور په یاد کړي. د ماشومانو د کړاو اکاونټونه د شایي کمیسیون په ویبسایټ کې عوامو ته پرانیستي دي. یو ژوندي پاتې کس د خپل دوامداره ذهني ټکان په باره کې خپلې کیسې کړي دي. په 1958 کال کې یو واړه ماشوم په ژړا پیل وکړه. دی لا تر اوسه په 2014 کال کې ژوندی و. د دغه کمیسیون د 15 کلن تحقیقاتو نه وروسته د ماشومانو د جنسي سرغړونو 2500 پیښې د استرالیا چارواکو ته وړاندې شوي دي او لسګونه تعقیبونه یې روان دي. په استرالیا کې کاتولیکي کلیسا د اګست په میاشت کې په رسمي توګه د تحقیقاتو یو د مهمو پیشنهادونو نه رد کړه چې وایي پادریان باید مجبور کړی شي چې د اعتراف په وخت کې د جنسي سرغړونو راپورټ ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 FM 3.5. درنو اوریدونکو، دا زموږ خبرونه. که ستاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي نو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه باندې واورئ. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. موږ ستاسو نه اجازه غواړو. د دری برخې خپرونه اوریدل مه پاتې کوئ.